Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مراد مو د آزاد رادیو د سحرنی خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم. نن چهارشنبه د 1390 لمریز کال د سومبلې دوهمه نیټه ده چې د 2011 میلادي کال د اگست له 14 سره برابره ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د افغانستان د مهمو سیاسي او امنیتي تحولاتو او د نړۍ د تازه پیښو رپورټونه اوریدلی شئ. خو په سر کې د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان د مالیه وزیر وایي د افغانستان له لارې به د ابریشم سوداګریز لار منځنی آسیا له هند سره وتړي. د پروان ولایت چارواکي وایي چې له 15 ورځو راهیسې دغلته دوه جرمني سیلانیان لادرکه شوي دي. او معمر قذافي وایي په پایتخت رابلس کې له خپل مرکز څخه په شا کېدل یو تکتیکي ګام و. د افغانستان د مالیه وزیر عمر زاخلوال وایي د افغانستان له لارې به د ابریشم سوداګریزه لاره منځنۍ آسیا له هند سره وتړي. د افغانستان د مالیه وزیر حضرت عمر زاخلوال چې هرات ته په یو کاري سفر تللی و، د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ابریشم د لارې طرحه تایید کړه. ویل راتلونکي کې به پلانې عملي شي. د افغانستان د مالیه وزیر هم د دې لارې په اهمیت خبرې وکړې. ویل چارې امریکا پر غاړه لري او پلي کول یې د افغانستان په سطحه تر نورو ټولو پروژو ګټور وبله. د افغانستان د مالیه وزیر دغه خبرې د هرات د ګمرک لپاره د $1,000,000 په ارزښت د 15 پراختیایي پروژو د پرانیستلو په مناسبت په غونډه کې ازادي راډیو سره وکړې. په کابل کې لسګونو معترضو کاندیدانو د هغوی سلګونو پلویانو پرون یو ځل بیا لاریون وکړ او د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د ځانګړې محکمې د پریکړې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. دغو لاریون کوونکو انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیونو سفارتونو پر ضد شعارونه وکړه او د ځانګړې محکمې د هغې پریکړې د پلي کېدو غوښتنه وکړه چې له مخې د ولسي جرګې 26 غړي له دې جرګې ایستل کېږي او پر ځای 26 نور کاندیدان چې مخکې ناکام اعلان شوي د جرګې ته لاره پیدا کوي. بل لور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له وروستۍ پریکړې دوی ملاتړ کوي. د پروان ولایت چارواکي وایي چې له 15 ورځو راهیسې دغلته دوه جرمني سیلانیان لادرکه شوي دي. د پروان د امنیت قمندان جنرال شیر احمد ملدانی وایي دغه دوه جرمنان د جنوبي سالنګ په غرونو کې ورک شوي او په دې اړه چې دوی به یرغمل شوي وي او که له کومې بلې ستونزې سره به مخامخ شوي وي معلومات نه لري. نوموړی وایي چې د دې سیلانیانو د موندلو په هدف یې پرون پراخ عملیات پیل کړي او په دې عملیاتو کې له کابله د کورنیو چارو وزارت پولیسو هم برخه اخیستې ده. معمر قذافي وایي په پایتخت رابلس کې له خپل مرکز څخه په شا کېدل یو تکتیکي ګام و. قذافي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې وسلوالو یاغیانو د نوموړي مرکز ونیو. نوموړی د العروبه تلویزیون لارې په څرګندونو کې ویلي د ناټو پر ضد جګړه کې به یا بریالی کېږي او یا به د هغه په قول شهید کېږي. د قذافي یو ویان ویل هغه به تر میاشتو او یا کلونو پورې د وسلوالو یاغیانو په وړاندې مقاومت وکړي او لیبیا به د اور غورځونکي غره په لاوا بدل کړي. وسلوالو یاغیانو ویلي چې د پایتخت رابلس په جګړه کې 400 کسان وژل شوي او شاوخوا 2,000 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم لخوا پر مخالفانو د تیریو د ادعاو په اړه یوه نړیواله څېړنه پیل کړه. د دې شورا په غونډه کې چې په جنیوا کې جوړ شوې په 33 مثبتو او 4 مخالف رایو سره یو پریکړه لیک تصویب شو چې د خپلواک نړیوال کمیسیون لخوا په سوریه کې د بشري حقونو له نړیوال قانون څخه د سرغړونو په اړه څېړنې باید ترسره شي. د دغه شورا له 4 غړو څخه نه د دې پریکړه لیک په اړه چې اروپایي اتحادیې متحده ایالاتو او عربي هیوادونو وړاندیز کړی په رایګیری کې حاضر نه و. د دغه اقدام ضد مخالفو چې مشري چین او روسیې کوله ویل دا پر سیاسي انګیزې ولاړ یو اړخیز اقدام دی. په تاجکستان کې د څارویو د پوستکو په فابریکې یا چرمګرۍ کې 6 کسه کارګر دي او کیمیاوي پیښې له امله مړه شوي او 4 نور په روغتون کې بستر دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا کارګر ښایي د ډیرو کیمیاوي موادو د تنفس کولو له امله مړه شوي وي. د روسیې په ختیځ کې پرون د وسلو او په یو انبار کې چاودنه وشوه. په پیښه کې 6 عسکر وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د مسکو د بیړنیو پیښو د وزارت ویانو ویل دا چاودنه هغه مهال وشوه چې یو عسکر زړه وسله لرې کوله. او یو سخت زلزلې چې د ریختر په حساب شدت 5.9 درجې او پرون متحده ایالاتو ختیځ ساحل ولړزو. د متحده ایالاتو د جیولوژي سروې وای د زلزلې مرکز په ورجینیا ایالت کې و چې بیا وروسته د نیویارک شمالي خوا ته خوره شوه. د امریکا د دفاع وزارت او په واشنگټن کې له ودانیو څخه خلک ووتل او ورته حالت په نیویارک کې هم ورپېښ شوی و. دا زلزله له دې سبب شو چې د واشنگټن له دفترونو څخه هم خلک سړکونو ته وځي. تر اوسه د سر او مال د زیان په اړه کوم رپورټ نه دی ورکړ شوی. و بجې او 15 دقیقې د تاسې د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. پروانه خبری مجله کې اورئ چې افغان ولسمشر د وزیرانو په شورا کې پریکړه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د تاسیساتو د ساتنې ریاست په معینیت بدل کړي. دغه راز په دې اړه هم د رپورټ لرو چې د افغانستان د مشرانو جرګې پرون په عمومي غونډه کې ډېر بحثونه پر دې وکړه چې ولې لوړپوړي افغان چارواکي د جرګې ته نه حاضرېږي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو. په کونړ کې د وروستیو امنیتي پیښو حال درکو او دا هم ورو چې د ننګرهار ولایت د محبس زندانیان وایي دوی په دې زندان کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي غواړي چې په هیواد کې د مسلکي ښوونځیو او انسټیټیوټونو شمیر سلګونو ته ورسوي. په خبری مجله کې د لیبیا د وروستي تحولاتو په اړه هم درته مفصل رپورټ لرو. تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی د وزیرانو په شورا کې پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د تاسیساتو د ساتنې ریاست په معینیت بدل کړي. دا پریکړه وروسته له هغې کېږي چې په هیواد کې د یو شمېر لویو پروژو په پلي کېدو کې ستونزې راولاړ شوي او کار یې په ټپه درېدلی دی. د چارو یو شمېر کارپوهان هم له دې اقدام څخه ستاینه کوي او وایي چې داسې پروژو په ساتلو کې لوی تشکیل او ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. په دې اړه نور حال له کابله د مخفي عزیزي په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د ناامنۍ له کبله ډېر شمېر ټولګټې پروژې په ټپه درېدلي، افغان حکومت د دغو پروژو د خوندیتوب لپاره د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د تاسیساتو د خوندیتوب د تشکیل د پراخېدو پریکړه کړې ده. دا پریکړه د وزیرانو د شورا په وروستۍ غونډه کې په داسې حال کې وشوه چې په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر لویې ټولګټې پروژې لکه د لویو لارو، برېښنا کوټونو، د اوبو بندونو، کانونو او مخابراتو پروژې بندې دي. د ولسمشر د ویاند یو مرستیال سیامک هیروي وایي چې د لویو پروژو په پلي کولو کې د یو شمېر هیوادونو لخوا خنډونه رامنځته کېږي چې نه غواړي افغانستان ملي او ټولګټې پروژې ولري.
په خواشینۍ سره یو شمېر بهرني هیوادونه د افغانستان د غنیزو کارونو په برخه کې ستونزې راولاړوي او یا هم د دې لپاره چې موږ ملي پروژې ونه لرو یو شمېر کسان یې په دندو ګمارلي چې تر څو داسې پروژې تخریب کړي، په کار کې ځنډ رامنځته کړي او کارونه یې ودروي. له دې سره دوی دا هم غواړي چې د نړیوالې ټولنې پیسې بیرته هغو هیوادونو ته ورسي او افغانستان هم لازم پرمختګ ته چې اړتیا لري ونه رسیږي. ولسمشر حامد کرزی د کورنۍ چارو وزارت امر وکړ چې په دې برخه کې ریاست په معینیت بدل کړي. په نږدې راتلونکي کې به یو معینیت په دې برخه کې کار پیل کړي او هغه کسان چې د پروژو په پلي کېدو کې خنډونه رامنځته کوي له دوی سره جدي مبارزه وکړي، وینسي او له منځه یې یوسي.
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې ویل کېږي په هیواد کې ډېر شمېر لویې پروژې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران او پاکستان په لمسون له خنډونو سره مخ کېږي. همدا اوس په فراه ولایت کې د کمل خان بند لپاره په ایران کې سپاهي پاسداران داسې یو کس روزلی چې غوښتل یې دغه بند له منځه یوسي. د حکومت لخوا د لویو ټولګټو پروژو د امنیت پریکړه وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر حامد کرزي یو شمېر امنیتي کمپنۍ لغوه اعلان کړي او د ناامنیو په پیښو کې یې دوی ښکېلي وبللي. د چارو کارپوه هم د ولسمشر له دې اقدام څخه چې ریاست یې په معینیت بدل کړ ستاینه کوي او وایي چې د داسې لویو ټولګټو پروژو د امنیت د خوندیتوب لپاره باید ډېر پرسونل په کار واچول شي. د چارو کارپوه اساق اتمر په دې اړه وړاندې وایي
تاسو وګورئ چې مثلا تشکیلونه کله چې زیاتېږي دا خپله د وزارتخانو په بودیجې باندې ډېر تاثیر لري. خو د بله خوا دغه یو ستونزه ده چې په دې اړخ کې چې دولت هغه امنیتي کمپنیګانې له منځه وړي دي، زه فکر کوم دغسې یو تشکیل ته به ضرورت وایي چې دغه تاسیساتو د ساتلو چې دغه کسان وشي کولای چې د دولت یا د عام ګټو د ټولنیزو تاسیساتو څخه خپلواکۍ ساتنه وکړي. په پخوا وختونو کې زه فکر کوم داسې یو ریاست موجود و.
د اوسني نظام په راتلو سره د هیواد په ګوټ ګوټ کې په زرګونه پروژې عملي شوي او بیرته په ساتلو کې بېلابېلې ستونزې او خنډونه راپیدا شوي دي. د ولسمشرۍ له ماڼۍ څخه په رارسېدلې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له 2015 کال راهیسې یوازې د سړک په جوړولو کې 350 کسه وژل شوي، 19 ټپیان شوي او 110 تختول شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر کرزی همداشان له عامو خلکو څخه غواړي چې د ټولګټو پروژو په ساتلو کې ونډه واخلي او د ورانکارو د کارونو مخنیوی دې وکړي.
د مخفی اساسي په ریپورت کې مو اوریدل چې ولسمشر حامد کرزی د وزیرانو په شورا کې پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د تاسیساتو د ساتنې ریاست په معینیت بدل کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د سه‌شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ډېر بحثونه پر دې وکړل چې ولې لوړپوړي افغان مقامات د جرګې ته نه حاضرېږي. د مشرانو جرګې مرستیال وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د ملي شورا امنیت، د ملي امنیت شورا مشر او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست خپلې غونډې ته ورغوښتي چې د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ورکړي، خو دوی یو هم حاضر نه شوه. سناتوران وایي دا لومړی ځل نه دی. په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت چارواکي وایي چې پر داسې یو مقرره کار کوي چې دا ستونزې حل کړي. نور حال د معصوم میوند رپورٹ کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي خبرداري ورکوي کپی حمل وړپړو افغان چارواکو د دې په عمومي غونډه کې لګډونه ډاډه وکړه او حاضر نسوه. دوی په لوی څارنوالۍ ته روپې ژنې. مشرانو جرګې د سه‌شنبې په ورځ خپل عمومي غونډه ته د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر رنګینات فرسپنتا او د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل ورغوښتي وه چې یو هم حاضر نسوه. د مشرانو جرګې دویم رسال محمد عالمی زدیار چې د غونډې مشر یې کول وویل ولسمشر ته خپل شکایت ولی او کبیا هم غوژر باندې ونني ولسو لوی څارنوالۍ ته بیر و پیژنې.
نومه عنوانی رئیس جمهور فرستاده میشه از طریق وزارت دولت د امور پارلمانی.
په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر له خالق ولسمشر تلیګل کیږي. له ملي شورا سره د دوی د سرغړونو پلمو او بی پروايي په اړه په سرګن ډول ویل کیږي او له ولسمشر څخه غوښتنه کیږي کا په چارواکو کې دغه ټکی د اصلاح وړ وي، اصلاح دسی کا داسې نه کیږي دغه چارواکي د چوکۍ پریږدي. کا دوی سرغړونې دوام وکړي د مشرانو جرګې له خپل خوا سرنولۍ ته ورپیژني.
د سناتورانو په خبره د لومړی ځل نه دی چې ځینې لوړپوړي افغان چارواکي بېلابېلې پلمې کوي او د دې غونډو ته نه حاضرېږي. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت هم د مشرانو جرګې انتقادونه پر ځای بولي او وایي چې دوی یادو غیر حاضرو چارواکو ته پر وخت خبر ورکړی و. خو ښاغلی سپنتا جرمني ته تللی، ښاغلی رسول له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه نوي معلومات نه درلوده او ښاغلی نبیل هم په یو مهم غونډه کې وو. د دې وزارت ویا نعمت الله بشروال ازادي راډیو ته وویل چې پر داسې یو مقرره کار کوي چې د ملي شورا او دولتي چارواکو ترمنځ ښه همغږي راولي او دغه ستونزې حل شي.
په پارلماني چارو کې د دولت وزیر سره په غور غور د منځو د وزیرانو شورا په جلساتو کې تیار کړی ده او موږ په پام کې لرو چې یو داسې مقرره چې هغه مقرره کېدای شي په ډېر کم وخت کې تکمیل شي، هغه بشپړ شي. وزیرانو عالی شورا دا تصویب کړل چې بعد د حکومت لخوا یو داسې مقرره جوړه شي چې دغه د دوی سلوک او رفتار او کردار چې دی د ملي شورا په وړاندې تنظیم کړي.
د ځینو کارپوهانو په خبره ډېر کله چې مشرانو او ولس جرګې ته لوړپوړي افغان چارواکي ورغلي او د دې پښتون ته ځواب ویلی، خو پر روانو ناامنیو او نورو ستونزو یې شاغیز نه دی کړی. پر لوړپوړو افغان چارواکو بیا دا انتقادونه کیږي هغه څه چې ملي شورا او خلکو ته وایي په هغو خبرو عمل نه کوي چې له امله یې ډېر ستونزې پر ځای پاتې کیږي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غکل ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو پر روان خبري مجله کې درته په لیبیا کې د وروستیو تحولات او د لیبیا په تخت ترابلس کې د تازه حالت په اړه معلومات لرو. رپورټونه وایي چې اوس هم د ترابلس په زینو برخو کې خال خال نخته د وسروالو یاغیانو او د قذافي پر او ځواکونو ترمنځ روان دي. په عین حال کې مامر قذافي په یو تلویزیونی څرګندونو کې یو ځل بیا ویلي دي چې ترابلس کې د خپل مرکز څخه په شاتک یو تکتیکي ګامو او تر میاشتو بلکې کلونو پورې به د یاغیانو او ناټو پر وړاندې مقاومت وکړي.
نیویورک ټایمز پاڼې پورسته غنې کې
واشنگټن پوسټ کې تیر مونې د افغانستان د
پورسته کې لیکي
د وال سټریټ جرنل
ترانسپورټ کمن تاریخ پرونه پورسته غنې کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شی به ورستله ازادي راډیو
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال وی د افغانستان لارې به د ابریشم سوداګریز لاره منځنی آسیا له هند سره وتړي او په راتلونکي کې به دا پلان عملي شي. دا پروان ولې چارواکي وی چې دغل تل 5000 راهیسې دوه جرمني سیلانیان لارې لا درک دی او د هغوی د منډل لپاره عملیات پیل شوی. معمر قذافی وی په پایتخت رابلس کې خپل مرکز څخه په شاکېدل د هغه یو تکتیکی ګامو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د سوریې د ولسمشر بشار اسد رژیم لخوا پر مخالفانو د تیرو د ادعا په اړه یو نړیواله څېړنه پیل کړه. د روسیې په ختیځ کې پرون د وسلو په یو انبار کې 14 شو په پیښه کې شپږ عسکر وشل شوي او دوه نور ټپیان دي. او په تاجکستان کې د څارویو د پوستکي په فابریکه یا چرم ګرۍ کې شپږ کارګر د کیمیاوي پیښې له امله مړ شوي او څلور نور په روغتون کې ژوبل پراته دي. دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په وروستیو شخړو او په دې هیواد کې د روان لانجو په اړه څه ډول تبصرې خپرې کړې مهمه برخه لجانقه علي کوزي خبرو.
هسپانی چاپ فریدی خبرونه په وروستۍ غنه کې د افغانستان پراتونکو کې د مرکزی اسیا د ونډې او دا چې اروپایي اتحاد پرې کار کوي څه کولای شي یو اوږده تحلیلي مقاله لیکلی او په برخه کې راغلی. اروپایي اتحاد د مرکزی اسیا د پالیسۍ په برخه کې ټینګار کوي چې دا هیوادونه باید په افغانستان کې زیات داخل شي، خو پښتون عدالت دا چې د اروپایي اتحاد دا دریض به په عمل کې څه ډول وي. خبرونه لیکي اروپایي اتحاد غواړي چې مرکزی اسیا افغانستان ته د ترانزیتي لارې په برابرولو یا توافق سربیره نور زیاته ونډه هم واخلي. د خبرونه په باور د افغانستان له ثبات څخه د مرکزی اسیا هیوادونو ته هم زیاته ګټه رسیږي. د مرکزی آسیا او افغانستان ترمنځ فرهنګي اړیکو او اقتصادي تړاو ته په پام د مرکزی آسیا دولتونه باید له لویدیځ سره په ګډه په افغانستان کې زیاته او مثبته ونډه واخلي. انګلستان چاپ انډیپندنت رسپانډ په روسي غنه کې د لیبیا او په خاص ډول د قذافی د رژیم د نسکورېدو وروسته حالاتو په اړه یو تحلیلي مقاله لیکلی او په برخه کې لیکي. دا څرګنده ده چې مامور القذافی واک له لاسه ورکړی، خدا هم نه د معلومه چې واک چا ترلاسه کړی دی. د رژیم مخالف وسلوال یاغیان چې دا مهال د مرکز ترابلس په لور د حرکت په حال کې دي د ګډ دښمن یعنی د قذافی د رژیم پر ضد سره متحد شوي، خو په نورو برخو کې په یوه نظر نه دي. د لیبیا د انتقال ملي شورا چې مرکز یې په بنغازي کې دی یو شمېر هیوادونو د لیبیا د قانوني حکومت په نامه په رسمیت پیژندلې، خو مشروعیت او صلاحیت یې تر پوښتنو لاندې دی. ورسپانه لیکي د افغانستان او عراق پیښې هڅوونکي نه دي او یو ډول خبرداری دی. د طالبانو ضد ځواکونو هم د لیبیا په څیر د بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو او قوت په برکت بری حاصل کړی و، خو په خواشینۍ سره هغوی په دغه موقتی بری سخت مغروره شول او په خپل ټول قوت هڅه وکړه چې د پښتنو قومونو پر ضد یو رژیم رامنځته کړي. انډیپندنت لیکي امریکایانو چې کله په عراق کې د صدام حسین رژیم په اسانۍ سره ړنګ کړ، نو په ځان باور بیخي زیات شو او د دغه هیواد پوځ هم منحل کړ. د پخوانی واکمن باس ګوند غړي له دندو او واک څخه لرې کړل او هغوی ته له جګړې کولو پرته بل امکان ورنه کړ. زیات شمېر عراقیان د صدام حسین د واکمنۍ په ختمېدو خوښول، خو د هغه پر ځای د بل مشر د میندلو یا ټاکلو پر سر یې هیواد ویجاړ شو. انډیپندنت وړاندې لیکي په افغانستان او عراق کې بهرنیو طاقتونو پوځي بری د خپل واک قوت وباله، د خپل مخالفینو په وړاندې لکینی او انتقام څخه کار واخیست او داسې انګیرله چې هغوی به هیڅکله هم بیا سر راپورته نه کړی شي. د افغانستان او عراق واکمنو سیاستوالو ځانونه داسې قانع کړي ول چې سیمه ییز متحدان د خلکو رښتینی او اغیزمن استازي دي، خو حقیقت داسې نه و. دا د بری لومړی شیبې وې چې د راتلونکو مصیبتونو تخم وکاره.
په ختیځ ولایتونو کې د ملي اردو مسؤلان وایي چې د سه شنبه پر ورځ نړیوالو ځواکونو د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې بمباري کړې چې په ترڅ کې د یو طالب قمندان پر ګډون څلور کسان وشل شوي دي. دوی د غازی آباد په ولسوالۍ کې درې تنه وسلوال ونیول دي. په دې اړه نور لسمي دروهله انوري په ریپورت کې اورو.
په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې لواء ویاند جګړن شیرین آغا ازادي راډیو ته ویل چې د سه شنبې د ورځې غرمه مهال د نړیوالو ځواکونو الوتکو د وټپور ولسوالۍ په کوربغ سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان د خپلو دریو ملګرو سره یوځای د بمبار لاندې راوستې چې په نتیجه کې څلور واړه طالبان وژل شوي دي. شیرین آغا وای د وژل شوی قومندان د پیژندګلوی پر اړه نور څه نشي ویلی، خو د طالبانو د سلفي ډلې پورې تړاو درلوده. هغه وویل د ملي اردو سرتیرو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې درې تنه وسلوال طالبان وسلو سره یوځای نیولی دي. د ملي اردو ویاند وویل دوه ورځې وړاندې د ملي اردو دوه تنه سرتیري چې یوې د ننګرهار او بل یې د لغمان اوسیدونکی و، د غازی آباد په ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو لخوا د شخصي موټر څخه کوز کړی شوي او په هماغه ځای کې د خلکو پر وړاندې وژل شوي دي. هغه وویل یاد سرتیري په شخصي جامو کې وو او له کورون څخه د وظیفې پر لور روان وو چې په غازی آباد ولسوالۍ کې د پیښې سره مخامخ شول. د وټپور یو تن اوسیدونکي د نوم د نه ښودلو او د آواز د نه ثبتولو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د سلفي طالبانو قومندان مولوي حمدالله نومیږي چې د نړیوالو ځواکونو له بمبار څخه روغ رمټ وتلی او دوه ملګري وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې پیښې پر اړه څه نه دي ویلي.
خبري مجله اوري.
د ننګرهار ولایت د محبس زندانیانو دوی په دې زندان کې له ستونزو سره مخ دي او د استوګنې خونې تنګ دي. روغتیا ستونزو او برېښنا نشوالي لا ډېرو کړاوونو سره مخ کړي دي. چارواکي وایي دا ستونزې په خپل وخت د لوړو مقاماتو غوږونو ته رسولې دي. محمد داود وفا په جلال آباد رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت په محبس کې زندانیان له بیلابیل ستونزو سره ټکوي. دوی وایي روغتیایي ستونزې د برېښنا نشتوالی او د استوګنو د خونو لګوالی ځوروي. د ننګرهار محبس ته معمولا خبر اعلان نه پرېښودل کېږي او دا ستونزې اکثره وخت پټې پاتې کېږي. خو له دې سره سره یو زنداني د سه شنبې په ورځ وویل
زموږ دا دي چې مونږ په یو اتاق کې شپږویشت نفره ته د ګوتو په سر سړی نه جایېږي او نور کمدسو خوراکي سامان وایي که دا نور سامان وایي مثلا هلته مونږ پکې زندګي کوو په دې شپږویشت نفره په یو اتاق کې اته په دریو کې یا پنځه جې ټولو ارزه د برق سہولت بالکل نشته ده. موږ د برق نه مکمله شکایت لرو. په دې چې دلته د دولت وي نو باید موږ ته جنریټور او هغه راکړي او د حکومت باید عام فکر په دې دوو ورګانو باندې چې یو لکه صحت عامه ده چې هلته مشکل دی او خواره غریب هلته مثلا مریضان دي او یو دا ده چې محبوس دي چې محبوس په عام سطحه باندې د ټول افغانستان موږ د افغانستان د دې ملت زمنې باید موږ ته د افغانستان د ملت په سترګه وکتلی شي.
د ننګرهار د محبس امیر سمونوال عبدالقادر وایي دا ستونزې چارواکو او ولایتي شورا ته رسولي خو لا نه دي حل شوي.
دو ټاکلو مشکل شته دی. دا محبس چون ستاندارد بلمنی په شکل باندې دی دا تقریبا پنځه شپېته کاله مخکې جوړ شوی دی. د هغه وخت د جوړېدو سره دا د څلور سوه نفرو دپاره ګنجایش درلوده ولې فلحال موږ په دیارلس سوه شاوخوا دیارلس نیم سوه نفره محبوسین لرو ولې دغه ستونزه موږ مرجو مربوطو ته پوه شو چې هغه مثلا مقام ولایت دی هغه مثلا وزارت عدلیه ده هغه مثلا پی آر ټی ګروپونه ده ته وخت زمان موږ ورته دغه شکایت کړی دی او دا معذوریم کړی دی. لکه څنګه چې یو محبس کې ضرورت اوسیږي چې یو کلینیک باید اوسیږي ولې هغه سې په یو اساسي کلینیک موږ نه لرو. په دې ارتباط باندې موږ بارها په دا جلساتو کې مثلا په مقام د ولایت کې ولایتي شورا کې همداسې په نورو جلساتو کې مکتوبي خبرونه ورکړي دي خو نه تر اوسه پورې دې په ارتباط باندې هم چا دغه نه دی کړی.
ننګرهار د ولایتي شورا غړی ضابط امیر محمد وایي د زندانیانو د شکایتونو د اورېدو لارې اوس پرانستې دي.
خو زه یو ځل چې مخکې راغلی وم هغه وخت کې په بشري حقوقو کمیټه کې نه وم خو چون چې د بندیانو وضعه ما ولیدل هغوی ما نه خواهش وکړو چې یو صندوق د شکایتو باید موږ ته موجود وي چې موږ وکولی شو په ازادانه ډول خپل شکایت د صندوق کې واچوو. موږ باندې د چارواکو لخوا موږ شکایت کوو موږ سبا به شکایت کېږو. نو په دغه اساسو چې ما دا صندوق جوړ کړو د ولایتي شورا په نمایندګۍ باندې موږ دلته ولګولو موږ دا فیصله کړې چې مثال
ننګرهار په محبس کې تر دیارلس نیم سوه پورې زندانیان شته چې سیاسي جنایي او حقوقي بندیان ټول پکې دي او د خزینه او شمیر پکې لږ دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي غواړي چې په هیواد کې د مسلکي ښوونځیو او انسټیټیوټونو شمیر سلګونو ته ورسیږي. په دې اړه د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک پرون څرګندونې کړې چې جزئیات یې د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت هڅې پیل کړي دي چې په هیواد کې د عمومي تعلیماتو ترڅنګ مسلکي تعلیماتو ته هم پراختیا ورکړي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د سرخی پله په سیمه کې د مسلکي زده کړو د یو بل انسټیټیوټ د بنسټ تیږه کېښوده. ډاکټر فاروق وردک وویل دا لړۍ به روانه وي او په پام کې ده چې په ټول هېواد کې د دې ډول انسټیټیوټونو او مسلکي ښوونځیو شمیر سلګونو ته ورسوي. ډاکټر وردک وویل
ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې نن موږ د 8 تخنیکي او حرفوي زده کړو د انسټیټیوټ د تعداب ډبره کېښوده. په دې کې به انشاءالله په هغه رشتو کې چې زموږ وطن ډېر ورته ضرورت لري لکه د بندونو انجینري، لکه د کانالونو انجینري، لکه د تونلونو انجینري، د هوایي میدانونو، هغه رشتې دي چې زموږ په هېواد کې کافي قدرونه نه لري، نو د دې انسټیټیوټ په عمار سره به انشاءالله دا نقشه زموږ په وطن کې رافه شي. زموږ هېواد شکر په ډېر سرعت مخ په انکشاف روان دی. دې انکشاف ته د قدرونو تربیه ډېره اهمه ده. نو خوشحاله یم چې دا روان د مسلکی او حرفوي قدرونو ډېر ګړندای دی. په سخت کال کې مختوانېدلې وي چې لله الحمد 8 د تخنیکي او مسلکي زده کړو موسسې جوړې کړو.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د دې انسټیټیوټ ودانۍ به په 1400 کې بشپړه شي. د ودانولو په لومړۍ مرحله به 5 لکه او په دوهمه مرحله به 40 لکه امریکایي ډالر ولګیږي. شپېته تدریسي او 40 لیلیه خونې به ولري او زر محصلین به پکې په تحصیل بخت شي. ښاغلي وردک وویل د دې انسټیټیوټ له لارې به تر ډېره ځایه د لرې پرتو سیمو ځوانانو ته هم د لوړو زده کړو زمینه برابره شي.
پرتلون کې نو کالجونو کې به انشاءالله د تخنیکي او مسلکي زده کړو د موسسو تعداد د 122 نه چې نن د 500 ته به رسو. او همدغه لاره ده چې ګران هېواد په بهرنیو ماهرینو او تخنیکرانو د اعتقاد څخه خلاص کړو او انشاءالله د دې انسټیټیوټ په عمار سره به زموږ په نامرو سیمو کې چې زموږ وطنوالو ته د تعلیم زمینه نشته د هغه مناطقو څخه به هم خلک راوړو. دلته به پیله لیلیه ډول تربیه کیږي او هغه وطنوال چې هر کال د کانکور په نتیجه کې بې نتیجې پاتې کیږي یو لوی لاس به موږ غته ورکړو. د تخنیکی او مسلکی زده کړو د انسټیټیوټونو په زیاتوالي سره به دا زمینه ورته فراهم کړو چې هر وطنوال ته مو حد اقل د نیمال وړو زده کړو زمینه برابر شي.
او اوس هم د لیبیا د روسیې حالاتو په اړه د فریده هوټ سیفی رپورټ ورو.
په سلګونو لیبیایي اغیان پرون په لیبیا کې د معمر القذافي مهم پوځي مرکز ته ننوتل. تر اوسه هم معلومه نه ده چې قذافي چیرته دی. ناټو وایي دې کې هیڅ شک نشته چې د قذافي رژیم ختمیدونکی دی. ناټو پرون ویل اوس چې یاغیانو د ترابلسیاته برخه نیولې د معمر القذافي د رژیم رنګېدو ته زیات وخت نه دی پاتې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکتوریا نولند پرون ناوخته د لیبیا د حالاتو په اړه په خپل ریپورت کې وویل ویکتوریا وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د قذافي رژیم نړیدونکی دی. په دې کې هیڅ پوښتنه نشته چې د خپلو خلکو لپاره به تر ټولو ښه کار چې دی کولی شي دا به وي چې زر تر زره له قدرت لرې شي. د ناټو ویاند ډګروال رولاند لاوی پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
باید واضح ووایو له هغو غالمغالونو سره سره چې په ترابلس کې اورېدل کېږي د معمر قذافي رژیم له خپل قوت لوېدلی او د ړنګېدو په حال کې دی. زموږ لپاره اوس مسله دا ده چې څه وخت به دا کار کېږي.
ناټو وایي د لیبیا د خلکو ملاتړ به کوي او هغوی به یوازې نه پرېږدي. ویکتوریا وایي موږ د لیبیا ویاړلو خلکو سره په دې تاریخي وخت کې ولاړ یو. د هغوی انتقال پیل شوی. انتقالي ملي شورا چې موږ ورسره هر ورځ او هر ساعت اړیکه لرو هڅه کوو څو دې ته تیار شي چې خپل هیواد د یوه دیموکراتیک انتقال خواته بوزي. موږ به د دوی ملاتړ کوو او په دې وخت کې به د ملي وحدت لپاره آرامتیا او غچ نه اخیستو لپاره د دوی غږ منعکسوو. راپورونه وایي یاغیان تیر ماښام د قذافي د اوسېدو ځای ته ننوتل. د لیبیا د حالاتو په اړه زدو نقیز راپورونه خپریږي. وړ مورز وویل شول چې د قذافي زوی سیف الاسلام د یاغیانو لخوا نیول شوی خو پرون هغه د خلکو په وړاندې څرګند شو. سیف الاسلام چې ویل کېده د خپل پلار ځایناست دی د ترابلس په هوټل کې چې یو زیات شمیر بهرني خبریالان پکې اوسي را څرګند شو او د خپل ځان د نیولو په اړه یې خپاره شوي راپورونه رد کړل.
د لیبیا په اړه تازه خبر دا دی چې معمر قذافي ویلي دي چې تر 2 میاشتو پورې به د هغه په وینا د ناټو پر وړاندې او د یاغیانو پر وړاندې مقاومت وکړي او له خپل مرکز څخه په ترابلس کې وطنه. دا یو د هغه تکتیکو.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې آزادي راډیو ته راستولي دي.
زیاوله له ننګرهار اس ایم اس را لګلې او وای د حکومت چارواکو څخه غواړو چې د مخابراتي کمپنۍ پښتنه او ګرویګن وکړي چې په یو دقه کې څو افغانۍ وحیدا یو لوی ستونزه ده، مقامات باید پرې غور وکړي. پتنګ پیاوړی له پکتیا څخه په خپل اس ایم اس کې وایي، هغه وکیلان چې جمهور رئیس حامد کرزی کله دیکتاتور او کله د ضعیف مشر په نوم یادوي باید ډېر ژر په سزا ورسیږي. کرزی باید نور چاته دومره وخت ورنکړي چې ان د هیواد منتخب ولسمشر ته سپکاوی وکړي. دوی باید سخته سزا ومومي. دغه راز خالد لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې وایي، فضل احمد مانوي د حامد کرزی د فرمان د سترې محکمې او څارنوالۍ د حکم نافرمانی کړې او باید محاکمه شي. فولاد ګلابزی بالا ننګرهار څخه لیکي چې د زید کرنې او مالداري وزارت تویم د ننګرهار کانال هغه ونه چې نوی کرل شوی میلیونه ډالر پر مصرف شوی دی، اوس د اوبو د شتون له امله وچیدو پوچیدو دی او دوی باید په دې اړه اقدام وکړي. قدر من اوریدونکو، ونی می بچی شوی دوهمه سهرنی خبری مجله درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
تشکر مراد صاحب. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز دوم سنبله و 24 آگوست، طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی سید عبدالقادر مرا همراهی میکنم. این برنامه را که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته میباشد، با مهمترین اخبار ساعت آغاز میکنیم. حکومت افغانستان در یک تلاش جدید برای دور کردن موانع امنیتی، اثر رای تطبیق پروژه های بازسازی ریاست محافظت عامه وزارت داخله را به معینیت ارتقا داد. دهاتن از کاندیدان معترض انتخابات سال گذشته و صدها تن از طرفداران آنها دیروز در کابل دست به تظاهرات زدند. در حالی که تلاش های ردیابی معمر القذافی شدت اختیار کرده است، او عقب نشینی خود از مقر طرابلس را یک اقدام تکتیکی می خواند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز تحقیقات بین المللی را در مورد اعمال خشونت اخیر در سوریه و سرکوبی تظاهر کنندگان در این کشور آغاز کرد. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان در یک تلاش جدید برای دور کردن موانع امنیتی اثر راه تطبیق پروژه های بازسازی ریاست محافظت عامه وزارت داخله را به معینت ارتقا داد. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان می گوید این پروژه های عامل منفعه شامل سرکسازی، بندهای آب، استخراج معادن و مخابرات است. دهاتن از کاندیدان معترض انتخابات سال گذشته و صدها نفر از طرفداران آنها دیروز در کابل دست به تظاهرات زدند. این کاندیدان که بر ضد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و برخی از سفارتها شعار می دادند، خواهان تطبیق فوری فیصله محکمه اختصاصی شدند. این در حال است که دفتر خاص سازمان ملل متحد در کابل حمایت خود را از فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده است. کمیسیون انتخابات روز یکشنبه حق وکالت را از 9 عضو ولسی جرگه سلب کرد و زمینه ورود 9 کاندید معترض به ولسی جرگه را مهیا ساخت. وزارت امور داخلی افغانستان از کشته و بازداشت شدن نزدیک به 25 مخالف مسلح دولت خبر می دهد. این وزارت با پخش خبرنامه گفته است که ظرف 24 ساعت گذشته نیروهای افغان و بین المللی 3 عملیات را در ولایات کابل، لوگر و هرات راه اندازی کردند. در حالی که تلاش‌های ردیابی معمر القذافی شدت اختیار کرده است، او عقیب نشینی خود از مقر طرابلس را یک اقدام تکتیکی می‌خواند. او این اظهارات را دیروز به دنبال چیره شدن شورشان انقلابی بر مقرش در طرابلس و گسترش کنترل آنها بر پایتخت ابراز داشت. قذافی در اظهاراتی که از سوی تلویزیون العروب نشر گردید متحد شد که در جنگ علیه ناتو یا شهید یا پیروز خواهد شد. همچنین یکی از سخنگویان قذافی به این تلویزیون گفت که معمر القذافی آماده است چندین ماه و یا چندین سال در مقابل شورشان مقاومت کند و متحد شد که لیبیا را به یک آتش فشان مبدل خواهد ساخت. در این میان شورشان گفتند که 400 نفر در جنگ چند روز اخیر در طرابلس کشته شده و در حدود 2000 نفر دیگر زخمی شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز تحقیقات بین المللی را در مورد اعمال خشونت اخیر در سوریه و سرکوبی تظاهر کنندگان در این کشور آغاز کرد. این شورا در ژنو با 33 رأی موافق و 3 رأی مخالف توافق کرد که کمیسیون مستقل بین المللی برای تحقیق فوری درباره تخطی از قوانین بین المللی حقوق بشر در سوریه موظف شود. شهر کراچی، بزرگترین مرکز تجارتی پاکستان، دیروز شاهد اعتصاب گسترده‌ای بود. یک حزب سیاسی پاکستان به خاطر کشته شدن ده‌ها تن از باشندگان این شهر برای اعتصاب دیروز درخواست کرده بود. دفاتر تجارتی و حکومتی، مکاتب و اکثر محلات عمومی دیروز در کراچی بسته بودند و باشندگان این شهر جاده‌های اصلی شهر را ترک کرده بودند. اردوی ترکیه می گوید در عملیات نظامی در برابر شورشیان کرد در شمال عراق حدود 100 تن از شورشیان کشته شدند. در یک خبرنامه‌ای که از سوی اردوی ترکیه نشر شده آمده است که در یک هفته گذشته در نتیجه عملیات هوایی بیش از 130 موضع شورشیان کرد هدف قرار گرفتند. شش کارگر دیروز در اثر خفه شدن از گاز کیمیاوی در یک دستگاه پشم حیوانات در مرکز تاجیکستان کشته شده و 4 تن دیگر مسموم و در شفاخانه بستری شدند. وزارت داخلی تاجیکستان گفته است این کارگران احتمالاً در اثر تنفس مواد کیمیایی جان دادند. این دستگاه که در مرکز دوشنبه قرار دارد با سیستم هواکش‌های مدرن مجهز نیست. پایان اخبار. ساعت 7:35 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم بشنوین و هم بخوانین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. اما در برنامه کنونی گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم میشنویم. حکومت افغانستان برای دور کردن موانع امنیتی اثر راه تطبیق پروژه های بازسازی و انکشافی در این کشور تصمیم گرفته است تا ریاست محافظت عمومی وزارت داخله را به معینیت ارتقا دهد. نامزدان معترض و صدها تن از حامیانشان در واکنش به فیصله تازه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز در کابل دست به تظاهرات زدند. دو تبعه آلمان از 4 روز به این سو در ولایت پروان ناپدید شدند. افغانستان با تهدید افزایش نفوس مواجه است و ازدیاد نفوس اگر به همین شکل ادامه یابد، نفوس افغانستان تا چند سال آینده دو برابر خواهد شد. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید افغانستان و پاکستان در مرکز یک دورنمای درخشان و بزرگ تجارتی بین آسیای مرکزی و کشورهای جنوبی آسیا قرار دارند. گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را هم میشنویم. با ما باشید. حکومت افغانستان برای دور کردن موانع امنیتی اثر راه تطبیق پروژه های بازسازی و انکشافی در این کشور تصمیم گرفته است تا ریاست محافظت عمومی وزارت داخله را به معینیت ارتقا دهد. ریاست جمهوری افغانستان با پخش اعلامیه می گوید که این پروژه های عام المنفعه شامل سرکسازی، بندهای آب، استخراج معادن و مخابرات است. اعلامیه می افزاید که از سال 2005 میلادی تا حال بیش از 50 تن در بخش سرکسازی در افغانستان کشته شدند، 7 تن زخمی و 100 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. تفصیل بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
رئیس جمهور افغانستان با دنبال تهدیدات امنیتی که باعث توقف کار تعداد زیاد از پروژه های بزرگ عام المنفعه در این کشور شده، فیصله کرده تا تدابیر امنیتی برای حفظ این پروژه ها شدید تر شود. وزرای مالیه، اقتصاد، سرپرست وزارت انرژی و آب و معین وزارت فواید عامه در تازه ترین اجلاس کابینه در مورد تعویق کار تطبیق این پروژه ها معلومات داده و یگانه دلیل آن را مشکلات امنیتی بیان داشتند. احمد ضیاء سیامکروی، معاون دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، بروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در این جلسه فیصله گردید تا برای احیا و سرگیری اجرای پروژه های بازسازی و انکشافی ریاست محافظت عامه وزارت داخله به معینیت ارتقا داده شود.
یا و برمیگرده به این که یک تعداد از متاسفانه از کشورهای بیرونی، حلقات خاص بیرونی به خاطر برهم زدن بازسازی و نوسازی افغانستان و یا احتمالا به خاطر از این که ما پروژه ملی نداشته باشیم، یک تعداد افراد ماشتن تا این پروژه را تخریب کنن، آسیب برسونن، متوقف بسازن، شاید به زودی یک معین تعیین بشه که افت تاسیسات آمال منفه کشور را باوده بگیره و کسایی که صد در رای پروژه آمال منفه در کشور میشن یا مبارزه جدی صد بگیره دستگیر شن یا زنگ برده باشن.
این تصمیم در حال اتخاذ شده است که به اساس گزارشات در برابر تطبیق پروژه های بزرگ آمال منفعه در افغانستان موانع از سوی تعداد از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان ایجاد می شود. پروژه هایی که گفته می شود کار عملی شدن آن به تعویق افتاده، شامل اعمار و بازسازی بندهای آب و سب استیشن های برق، سرکسازی و بخش های دیگر است.
از اقدامات جدید دولت افغانستان برای تأمین امنیت پروژه های آمال منفعه شنیدید. نامزدان معترض و صدها تن از حامیان آنها در واکنش به فیصله تازه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز در کابل دست به تظاهرات زدند. این نامزدان هشدار دادند اگر فیصله محکمه اختصاصی که 62 تن از نامزدان معترض را برنده اعلان کرده عملی نگردد، شاهراها را مسدود می کنند و بر ضد نظام برخواهند خواست. مظاهره کنندگان همچنان بر ضد دفتر یوناما و سفارت برتانیه شعار می دادند، زیرا آنها به این باورند که در این فیصله کمیسیون انتخابات آنها نیز نقش داشتند. این تظاهرات در حال صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان تا کنون هم در مورد فیصله تازه کمیسیون مستقل انتخابات واکنش نشان نداده، اما دفتر یوناما در کابل از این فیصله استقبال کرده است. سید فتح محمد بها از جریان این تظاهرات گزارش تهیه کرده است.
نامزدان معترض با صدها تن از طرفدارانشان بر رئیس جمهور کرزی دو گزینه را پیشنهاد کردند، یا فیصله محکمه اختصاصی را تطبیق کند و یا هم از مقام ریاست جمهوری افغانستان استعفا بدهد. این تظاهرات که به شکل مسالمت‌آمیز بر روز سه‌شنبه راندازی گردید از پارک زرنگار شهر کابل آغاز و در چهارراهی زنبق در نزدیکی دفتر یوناما خاتمه یافت. نامزدان ناراضی فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را که به گفته آنان دفتر یوناما و سفارت بریتانیا نیز در آن نقش داشته، توهین به شریعت خواندند. نجیب الله مجاهد یکی از این نامزدان معترض به حکومت افغانستان هشدار داد اگر از حق آنان دفاع نکند برخلاف نظام برخواهند خواست. پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برخلاف فیصله محکمه اختصاصی شکایت‌های انتخاباتی که 62 تن از نامزدان معترض را پیروز اعلان کرده بود، 9 تن از این نامزدان را برنده و به ولسی جرگه معرفی کرد، این نخستین واکنش جدی و گسترده در برابر این فیصله به شمار می‌رود. مظاهره کننده ها همچنان گفتند که در صورت عدم توجه به این خواستشان، اعتراضات آنان در سراسر کشور ادامه می‌یابد و شاهراها را نیز بر روی ترافیک مسدود خواهند کرد. احمد وحید طاهری یکی دیگر از نامزدان معترض میگوید حکم محاکم نهایی بوده و فیصله کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر باید تجدید نظر شود.
کمیسیون بارها خیال جنون هم گفته، گپ کمیسیون گپ نهایی نیست. شما میفهمید به اساس قانون اساسی افغانستان و قانون شریعت که فعلا در افغانستان نافذه.
نامزدان معترض در گذشته نیز دفتر یوناما و برخی سفارت ها در کابل را متهم به دخالت در روند انتخابات افغانستان کرده و ادعا میکردند که آنان از یک جناح خاص در این روند حمایت میکنند، اما این ادارات همچو ادعاها را همواره رد کرده و میگویند که این جنجال ها باید در روشنایی قوانین افغانستان حل گردد. در این حال دفتر یوناما در کابل با پخش اعلامیه از فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان استقبال کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دو تبعی آلمان از 4 روز به این سو در پروان ناپدید شدند. به اساس گزارش ها آنها برای کوهنوردی به کوههای سالنگ رفته بودند. عملیات جستجوی این دو شهروند آلمانی آغاز شده است. احمد هنایش از پروان گزارش می دهد.
دو تن از اتباع آلمان که به مناطق کوهستانی سالنگ سفر کرده بودند ناپدید شده و برای پیدا کردن آنان مقامات امنیتی می گویند که عملیات را آغاز کردند. منابع مسئول در ولایت پروان میگویند دو تبعی آلمانی همراه با راننده موترشان به ساحات مرتفع سالنگ سفر کرده و در نزدیکی تونل سالنگ از 3 روز بدین سو لادرک شدند. جنرال شیر احمد ملدانی، قمندان امنیه ولایت پروان، در این مورد به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت هنوز به درستی معلوم نیست که آیا این اتباع آلمانی اختطاف شده و یا به اثر کدام دلیل دیگری ناپدید شده اند.
دو نفر آلمانی به همراه یک دریور از کابل حرکت میکنه میره طرف سالنگ. هیچ نیروی امنیتی به جریان نمیمانه. تونل بزرگ سالنگ وجود پیاده میشن میرن به دریورشان میگن که ساعت 4 ما برمیگردیم. دریور ساعت 6 ما مراجعه کرد و امنیت ملی و ما باز ما همین نیروها امنیت ملی و پلیس سالنگ رو وظیفه دادم. شخص قمندان سالنگ تا وقت سحری هم کار گشت اثری از اینا ندید. صبحی باز اینا رو وظیفه دادیم تا شام گشتن. معلوم نیست اینا اختطاف شده از کو تا این غیر دیده چه قسم شده.
با گفته مسئولین امنیتی و منابع مسئول، این دو تبعه آلمان برای سیاحت و کوهنوردی به ساحات مرتفع سالنگ سفر کرده بودند و نیروهای امنیتی محل تا حال نتوانستند در مورد سرنوشت آنها معلومات به دست بیاورند. گفته شده است یک هیئت از نیروهای ریاست تحقیقات جنایی وزارت داخله افغانستان نیز از کابل وارد ولایت پروان شده و در سفر به سالنگ ها عملیات جستجوی اتباعی آلمانی را آغاز کردند. احمد حنایش، رادیو آزادی، پروان.
از ناپدید شدن دو تبعی آلمان در ولایت پروان شنیدید. گفته می شود که این دو آلمانی برای کوهنوردی به کوههای سالنگ رفته بودند. ساعت 7:45 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را می شنوید. قبل از اینکه مطالب و گزارش های دیگر این برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. حکومت افغانستان در یک تلاش جدید برای دور کردن موانع امنیتی اثر راه تطبیق پروژه های بازسازی، ریاست محافظت عامه وزارت داخله افغانستان را به معاونت ارتقا داد. دهاتن از کاندیدان معترض انتخابات سال گذشته و صدها نفر از طرفداران آنها دیروز در کابل دست به تظاهرات زدند. وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن و بازداشت نزدیک به 25 مخالف مسلح دولت خبر می‌دهد. در حالی که تلاش‌های ردیابی معمر القذافی شدت اختیار کرده است، او عقب نشینی خود از مقر طرابلس را یک اقدام تکتیکی می‌خواند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز تحقیقات بین المللی را در مورد اعمال خشونت اخیر در سوریه و سرکوبی تظاهر کنندگان در این کشور آغاز کرد. شهر کراچی، بزرگترین مرکز تجارتی پاکستان، دیروز شاهد اعتصاب گسترده‌ای بود. اردوی ترکیه میگوید در عملیات نظامی در برابر شورشیان کرد در شمال عراق حدود 100 تن از شورشیان کشته شدند. و 6 کارگر دیروز در اثر خفه شدن از گاز کیمیاوی در یک دستگاه پشم حیوانات در مرکز تاجیکستان کشته شده و 4 تن دیگر مسموم و در شفاخانه بستری شدند. ساعت 7:47 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم غفور متین می‌شنویم.
نشریه فریدی، چاپ اسپانیا زیر عنوان وارد کردن آسیای میانه در آینده افغانستان و این که اروپا چی کرده میتواند، مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. اتحادیه اروپا در سیاست آسیای میانه خود استدلال می نماید که باید این کشورها در افغانستان مسئولیت بزرگتر به عهده بگیرند، اما در عمل این چه مفهوم دارد؟ اتحادیه اروپا می خواهد کشورهای آسیای میانه فراتر از موافقت نامه در تیه تحصیلات مواد ترانزیتی برای افغانستان نقش بیشتر داشته باشند، زیرا به نشته نشیه کشورهای آسیای میانه خود از ثبات افغانستان بیشترین نفرها می برند. رابط فرهنگی و ارتباط رو به افزایش اقتصادی میان کشورهای آسیای میانه و افغانستان باید در نظر گرفته شود تا آسیای میانه همراه با کشورهای غربی یک نقش مثبت در افغانستان بازی کنند. روزنامه اندیپندنت چاپ انگلستان در شماره اخیر خود در ارتباط اوضاع لیبیا و به طور خاص در ارتباط اوضاع بعد از سقوط رژیم قذافی مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. این روشن است که قذافی قدرت را از دست داد و این معلوم نیست که چه کس قدرت را صاحب شد. شورشان ضد رژیم که اکنون به سوی پایتخت می روند در برابر دشمن مشترک با هم اتحاد کردند، اما در سایر جاها با هم نظر مشترک ندارند. روزنامه اندیپندنت می نویسد شورای ملی انتقالی در بنغازی از سوی بسیاری کشورهای خارجی به حیث حکومت مشروع لیبیا به رسمیت شناخته شد، اما مشروعیت و صلاحیت این حکومت هنوز زیر سوال قرار دارد. سابقه در افغانستان و عراق تشویق کننده نیست، اما می تواند هشدار دهنده باشد. به نوشته روزنامه، نیروهای ضد طالبان در افغانستان هم مانند مخالفین رژیم قذافی به کمک و قوات قوای هوایی خارجی موفقیت به دست آوردند، اما متاسفانه که با این موفقیت موقتی آنها نهایت مغرور شدند و نهایت تلاش کردند تا یک رژیم ضد اقوام پشتون را به وجود بیاورند. در عراق امریکایی ها در نتیجه سقوط آسان رژیم صدام حسین بی اندازه مطمئن بودند، اردوی عراق را منحل کردند، اعضای حزب سابق بعث را از وظایف و قدرت کنار زدند و با آنها هیچ انتخاب دیگر ندادند جز این که جنگ کنند. بسیاری عراقی ها از سقوط رژیم صدام خوشحال بودند، اما مبارزه و کشمکش برای تعویض صدام هم تقریبا عراق را ویران و خراب نمود.
هفت و پنجاه دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. افغانستان با تهدید افزایش نفوس مواجه است و ازدیاد نفوس اگر به همین شکل ادامه یابد، نفوس افغانستان تا چند سال دیگر دو برابر خواهد شد. کارشناسان در مورد مشکلات ناشی از این موضوع گفتند افغانستان که یکی از نادارترین کشورهای جهان محسوب می شود، با افزایش بیش از حد نفوس با مشکلات جدی‌تر روبرو خواهد شد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مقامات افغان می گویند از افزایش بیش از حد نفوذ در افغانستان باید با تطبیق پلانهای خانوادگی جلوگیری کرد، ولی کمکهای مؤسسات کمک کننده در این بخش اغلبا با مخالفت مردم مواجه می شود. وزارت سعادت‌نامه افغانستان هشدار داده است که طی چند سال آینده نفوذ افغانستان دوچند خواهد شد و به این ترتیب افغانستان که از جمله فقیرترین کشورهای جهان است، وضعیت اقتصادی آن از بد بدتر خواهد شد. مسئولین صحی در افغانستان می گویند یکی از دلایل افزایش نفوذ در افغانستان این است که اکثر زنان در افغانستان فاصله بین دو ولادت را مد نظر نمی گیرند و یک طفل هنوز شیرخور است که طفل دیگر را به دنیا می آورند. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان دکتر سریا دلیل بر رسانه ها اخیراً گفت در بخش جلوگیری از این روند رسانه ها و عالمان دینی نقش عمده ای دارند.
ما از این آدرس از تمام همکاران ما، از وزارت محترم حج ارشاد و اوقاف، از وزارت معارف، از شورای علمای کرام، از مؤسسات و تأسیسات صحی دولتی و غیر دولتی و از جامعه مدنی و مطبوعات و رسانه های افغانستان تقاضا می کنیم که در قسمت تبلیغ و ترویج فاصله بین ولادت ها کما فیل سابق وزارت صحت عامه را همکاری کنند.
دکتر سریا دلیل افزود این کار می تواند تا حد زیادی از مرگ و میر مادران جلوگیری کند و در این بخش تلاش می شود به مردم فهمانده شود که چرا باید فاصله بین دو طفل را در نظر بگیرند. طالبان در مناطق دورافتاده جنوب افغانستان مخالف چنین پلانهای خانوادگی هستند، ولی عالمان دینی می گویند وقفه بین دو طفل به معاذیر صحی مجاز است.
یک مقام ارشد امریکا میگوید افغانستان و پاکستان در مرکز یک دورنمای درخشان و بزرگ تجارتی بین آسیای مرکزی و کشورهای جنوب آسیا قرار داشته و در صورت مشارکت اقتصادی روابط هند و پاکستان نیز بهتر خواهد شد. اخیراً مارک گروسمن نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در مصاحبه با رادیوی صدای امریکا از ایجاد راه جدید ابریشم صحبت نموده که برخی نکات مهم این صحبت را از همکارم آرش همایون میشنوید.
مارک گروسمن نماینده خاص اداره اوباما میگوید یکی از نکاتی که در چند ماه آینده و سالها بالای آن کار خواهد شد افزایش حجم تجارت و سرمایه گذاری بالای آن در منطقه می باشد. این مفکوره ایجاد راه جدید ابریشم است که حوزه اقتصادی آسیای میانه را با دهلی جدید و شاید هم تا بنگلادش با هم وصل می کند. مارک گروسمن این پرسش را مطرح می کند. که در مرکز راه جدید ابریشم قرار دارد و ادامه می دهد که افغانستان و پاکستان در مرکز این راه جدید تجارتی قرار دارند. مارک گروسمن در یک مصاحبه با صدای آمریکا رویای را ترسیم می کند که یک روز اموال و امتعه تجارتی آسیای مرکزی از طریق پاکستان و افغانستان به هند و برعکس آن در حرکت خواهند بود. مارک گروسمن در مورد این که ایجاد راه جدید ابریشم چه پیامدهایی دارد می گوید این کار تعداد مشاغل را افزایش داده، توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی مردم را در افغانستان و پاکستان بلند خواهد برد تا خود در مورد زندگیشان در زمینه اقتصادی تصمیم بگیرند. به عقیده آقای گروسمن دسترسی به مارکت های اقتصادی، محصولات، سرمایه گذاری و ایجاد مشاغل بیشتر خیلی مهم بوده. اینها نکاتی هستند که برای افغانستان و پاکستان فوق‌العاده اهمیت دارند. مارک گروسمن با اشاره به روابط بین هند و پاکستان میگوید روابط بین هندوستان و پاکستان خیلی مهم است. زمانی که محصولات و امتعه تجارتی، خدمات و مردم در مسیر جاده هبریشم در حرکت باشند، لازم است تا آنها موفقانه از هند و پاکستان نیز بگذرند. وی تلاش های اخیر مشترک وزرای تجارت هند و پاکستان را خیلی مثبت ارزیابی کرده اظهار می دارد. اگر ما بتوانیم شاهد ادامه همچو پیشرفت های بین هند و پاکستان باشیم، این نکته می تواند یک تهداب خوب برای این رویا باشد. رویا و مفکوره یک پارچگی و مشارکت تجاری از آسیای میانه به هند و حتی تا بنگلادش. مارک گروسمن در مورد روابط ایالات متحده آمریکا با پاکستان گفت کشورش با پاکستان از مدت زمان طولانی روابط دارد که بعضن خوب و گاهی هم این روابط با تنش‌های مواجه بوده است. وی از تصمیم آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در زمینه قانونی ساختن احزاب سیاسی در مناطق قبایلی هم سرحد با افغانستان ستایش کرد. نماینده خاص اداره اوباما برای افغانستان و پاکستان در مورد آینده مصالحه در افغانستان گفت اسلام آباد حمایتش را از یک پروسه به رهبری افغانها، اجلاس در استانبول و جلسه دوم بان که در زمینه مصالحه در افغانستان مهم می باشند ابراز کرده است.
مطلبی بود درباره اظهارات اخیر یک مقام ارشد آمریکا در مورد دورنمای درخشان افغانستان و پاکستان در ترویج تجارت و همکاری در منطقه. زمانی که موج از رسوایی و فساد اداری مقامات حکومت هند نادیده و ناشنیده گرفته شد، یک گروه از فعالین ضد فساد نزد انا هزاری در یکی از قریه‌های محروم در غرب هند رفتند و از وی طلب کمک کردند. آقای هزاری با پیروی از سبک و شیوه مبارزه گاندی در دومین هفته نخوردن غذا هزاران هندی را در مرکز دهلی جدید جمع نموده و علیه فساد دست به تظاهرات زده است. او با روحیه مبارزه مؤسس هند می‌خواهد این روحیه را دوباره زنده کند. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین.
در خزان سال گذشته یک گروه از فعالین ضد فساد در کشور هند از مقامات تقاضا نمودند تا فساد را از بین ببرند، ولی این تقاضا بی نتیجه ماند. بعد از این که یک موجی از رسوایی و اکتذاب باز هم از سوی مقامات ناشنیده گذاشته شد، آنها در فکر ضرورت یک رهنما شدند تا مردم را در دور خود بسیج و حکومت را مجبور به اقدام علیه فساد نمایند. بنابراین یکی از فعالین این گروه به یک قریه در غرب هند که دچار خشکسالی شده بود و مردم آن در نوشیدن الکل گیر بودند سفر نمود تا از شخص به نام انا هزاره طلب کمک نماید. هزاره با پیروی از روحیه و تاکتیک سبک مؤسس هند مهنداس مهاتما گاندی با راه اندازی تظاهرات عدم خشونت و اینک در دومین هفته نخوردن غذا توانسته است هزاران نفر را در مرکز دهلی جدید گرد خود جمع کند و به تظاهرات ضد فساد بپردازد. گرد همایی عظیم مردم حکومت هند را به تعجب انداخته، خاصتاً که در جمله تظاهر کنندگان بسیاری مردم از طبقه متوسط شهری که سالها از انکشاف سریع اقتصادی هند بهره‌مند بودند شامل می باشند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، تقاضای عاجل آقای هزاره از حکومت هند این است تا یک نهاد جدید مستقل قدرتمند را برای تحقیق و مجازات فساد ایجاد نماید. حزب حاکم کانگرس هند به رهبری منموهن سینگ صدر اعظم زیر فشار پیشنهاد تحقیق موضوع فساد را از سوی یک اداره تحقیق حکومتی موافقه کرده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد حیدری از قریه دیهیای ولسوالی دیسبز ولایت کابل می نویسد: به نظر من تا وقتی که در وزارت دفاع، داخله و امنیت ملی قوم پرستی از بین نرود و یک هماهنگی وجود نداشته باشد، حملات طالبان شاید دیگر هم زیاد شود. امان الله از بدخشان در پیغام خود می نویسد: هر پلان و برنامه‌ای که از طرف ISI برای طالبان داده می شود، طالبان آن را اجرا می کنند. آنها علیه وطن خیش و برای پاکستان کار می کنند. محمد ابراهیمی می نویسد: بعد از سپردن امنیت از سوی قوای خارجان به نیروهای داخلی، حملات مخالفین شدت یافته، کشتار و خونریزی بالای مردم بی‌دفاع به اوج خود رسیده است. شنوندگان عزیز، با پخش